ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدرمنو اوریدونکو ستړي مسې سهار مو په خیر ده د وایس اف امریکا دی ریډیو ده د جمعې ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د مازیګر شپږ بجې دي. افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار اته بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وسطه خبری خبرونه کې ستاسو قربانې یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست ویو. را سره ملګری اوسئ، مهمو خبرونو تفصيلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پختونخوا مردان خار کې په یو سلور کلن ماشوم اسما د جنسي تیری نورستو د هغې د وجنې په خپل نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه په یو شواروس کې دننه د دغه پیښې په اړه رپورټ غوښتی.
د خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه نن په باډا کې ویلي، د فاټا اصلاحاتو کې لوی خنډ د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ په پیسو لانجه ده.
او په داووس کې د نړیوال اقتصاد په اړه سرمشریزه غونډه کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي که فلسطینیان خبرو ته نه کینی نو امریکا به پیسې نه ورکوي.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پختونخوا مردان خار کې په یو سلور کلنې ماشومې اسمه د جنسي تیری نه وروستو د هغې د وجنې په خپله نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر نه په یو شواروس کې دننه د دغه پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بلخوا د وجل شوې ماشومې د ډي این ای رپورټ نه ثابته شوې چې په هغې باندې جنسي زیاتی شوې. د رواني میاشتې په 15 نیټه د مردان د ګجرو غړې نه د بيدرکه شوې سلور کلنې ماشومې مړې د پټونه موندلې شوې. د پنجاب فورنسک ساينس ایجنسی مشر ډاکټر اشرف طاهر نن پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي چې د ډي ان ای نه ثابته شوې چې په اسمه باندې جنسي تیرې شوې دي. اخوا د پاکستان حکومتي بانک سټیټ بانک اف پاکستان د پنجاب قصور خار کې د وجل شوې زینب د وجنې او جنسي زور زیاتی د پلټنو لپاره جوړې کړې شوې پلټنه کوونکې ډلې ته په خپل رپورټ کې ویلي د دغه ماشومې قاتل په بهر ملکونو کې کوم اکاونټونه نه لري. څنګه چې د پاکستان یو شخصي ټلویژن د روانو چارو پروګرام یو کوربه ډاکټر شاهد مسعود تور لګولو چې دغه تن په بهر ملکونو کې د بانک اکاونټونه لري.
دا خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي، د پاکستان مرکزی حکومت د هواد قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عملی کولو خپل ژمنو ته تیار دی، خو زیاته کړه چې د خبر پښتونخوا حکومت غواړي د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو پرمختګ لپاره ټاکل شوي فنډونه دوی ته ورکړی سي. گورنر زیاته کړه چې مرکزی حکومت یره لري که دغه فنډونه صوبایي حکومت ته ورکړل سو نو امکان دی قبایلی سیمو ته په دغه ترقیاتي فنډونو کې پوره برخه ورنکړي. گورنر اقبال ظفر جګړه دغه خبری نن د خبر ایجنسی باډا تحصیل د یو شخصي سکول د پرانستی په محل وکړي.
د امریکې خزانه وزارت افغانستان کې د طالبانو او حقانی نیټورک په مرسته تورن شپږ طالبان د امریکې د ترهګرۍ په تور فهرست کې شامل کړي دي او په هغوی بندیزونه لګول دي. د امریکې د خزانه وزارت ویلي په کومو کسانو چې د امریکې لخوا دغه بندیزونه لګول شوي دي په هغوی کې په افغانستان کې د طالبانو د پخواني حکومت لوړپوړي مشران شامل دي.
امریکا د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په خپل هیواد کې د مشال رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي او دغه رادیو تړل سوي دفترونه دي بیا پرانیزي. د روان میاشت په 19 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي شبکې ISI په راپور په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتړل او دغه رادیو په خبرونه بندیز ولګوه. د ISI په راپور کې د مشال رادیو باندې د پاکستان ضد خبرونه تورونه لګول سوي وو، خو مشال رادیو د پاکستان تورونه رد کړي او وایي اوریدونکو ته بے پلاو معلومات ورکول. د پنځبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې ویاندی هدر نوورد خبر اعلان ته ویلي، امریکا د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په هغه پریکړه سختي اندیشنې لري چې لمخه اسلام آباد کې ریډیو مشال دفترونه تړل شوی دی. د افغانستان د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو نیټه د ختمېدو سره سم ده او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې نوري هم سوا سوې دي. د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ورکړل سوې قانوني نیټه کې 15 ورځې یوازې پاتې دي، خو افغان کډوالو د واپسۍ په لړۍ کې څه ګامونه نه دی اخستل سوي. تفصيلات تاسو ته ارشد مومن وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت لخوا ورکړل شوی نیټه کې فقط 15 ورځې پاتې دي خو د افغان کډوالو واپسې لړۍ کې کومه توندي نه لیدل کیږي. د شبقدر سره نږدې مونډې کیمپ کې اوسیدونکي مرزا ګل وایي وکلنو چې د افغانستان نه راغلی دی او د ژوند ډېره برخه یې دلته تېره کړې. افغانستان کې د روزګار مواقع او د امن نشوالي له کبله نه غواړي چې واپس ستانه شي.
نو موږ خو داسې ویو چې په دې سره زمونږ کوم ماجر چې دی په پاکستان کې پراته دي او هغې روزګارونه دي نو هغې دې سره ډېر پریشانه دي. که دا ټیم موږ ته داسې شي نو موږ به ډېر تکلیف او نقصان سره مخامش شو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو لپاره افغانستان حکومت نماینده عبدالحمید جلیلی وایي د پاکستان حکومت سره د کډوالو په مودې غزولو په لړ کې خبرې روانې دي خو تر دې دمه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
لیکن تر اوسه پورې مذاکرات روان دي او پاکستان حکومت هم په دې باندې پوهیږي چې په دومره کم وخت کې دومره خلکو ایستل امکان ولري.
عبدالحمید جلیلی وایي تر اوسه دوی په دې باوري دي چې پاکستان لخوا ورکړل شوې نیټه د رجسټرډ او غیر رجسټرډ کډوالو دواړو لپاره ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د بشری حقوقو وتلې مبارزې او نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی د نړۍ په میرمنو ژغ کړی چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د سړو د مرستو په تمه د ناستې پر ځای په خپل راپورته سي. هغه وویل د شوزو د ازادۍ تحریک یوازې د برابرۍ یو ناره نه بلکې یو مهمه اړتیا ده. ملاله یوسفزئی د سویزرلند په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې وویل چې نن زیاتره میرمنې د خپل حقوقو څخه خبرې دي خو وخت راغلی دی چې الوکان ته درناوی ډک او پوخ درس ورکړی سي چې د ښځو حقونو ستوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن مذاکرات بیا پیل کې دوه په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د سویزرلند اوس ښار کې د رواني میاشت روان نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدو کتو په وخت صدر ټرمپ په فلسطیني چارواکو تورو لګوه چې د امریکای نائب صدر مایک پنس سره د ملاقات نه انکار سره د امریکای سپکاوی کړی دی. نور حال پتا استاد منګه همکار محمد عالم ګیر وړاندې کوي.
صدر ډونالډ ټرمپ نن سویزرلند ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته خپل ډومبه وینا کوي. د وینا کې اندازه ده هغه به نړیوال سیاسي او کاروباري مشرانو ته خپل د هر چا وړاندې امریکا یا امریکا فرست ایجنډا وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر همیش لا د خپل هیواد لپاره د تجارت په مت کې د انصاف خبره کړي او هم په دې نظریه د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په شان لوزنامو نه ځان وروستو کړي او بیا د سره اقتصادي لوزنامو خبره کړي. صدر ټرمپ تیر ورځ ډیووس ښار ته رسیدلی او د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مې په شمول ستر یورپي مشرانو د سویزرلند صدر ایلن برسټ او د افریقایي هیوادونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي. غونډې لراغلي استازي بعد د انټرنیټ تحفظ او په دې روان جنگ بشري حقوقو او د بنیادي تنخواه په شان موضوعګانو باندې په دې غونډه کې بحث کوي.
وایټ هاوس ته زیارت پر د مهاجرت په اړه کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره یو تفصیلي خاکه خبره کړې ده. کوم چې په امریکا ته د خپلو کورونو سره په ماشومال کې راغلو 300,000 ځوانانو لپاره د شرطونو لاندې د امریکای شریعت ترلاسه کولو لار هواره کی. وایټ هاوس ویلي په تعلیم، روزګار او د اخلاقي کردار په معیار پوره رسیدونکو خلکو ته بدل سنه تر 12 کالو په موده کې د امریکای شریعت ورکړل کیږي. په صدر ټرمپ د دې په بدل کې د کانګرس نه د خپل صدارتي کمپاین ژمنې پوره کولو غوښتنه کړې چې د مکسیکو په سرحدي پوله دیوال جوړولو لپاره ورته 25 اربا ډالر ورکړي.
امریکا په ترکیه ژغ کړی دی چې په شام کې عملیاتو په سر راپورته سوي تاوتریخوالی د ختم کړي او ټول پام دې د داعش ته ماتې ورکولو ته ورکړي. په عین حال کې ترکیه امریکا ته ویلي د کوردي وسلوالو سره خپل ملاتړ دې بند کړي یا دې په شام کې د ترکیې ځواکونو سره نه مخامخ کیږي.
د سویلي کوریا په یو هسپتال کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 140 کسان مړه شوي او د مړو په شمېره کې د زیاتوالي یره څرګندېږي. د سویلي کوریا چارواکي وایي په اور کې د 90 نه زیات کسان جوبل شوي دي چې پکې د لسو حالت خطرناک دی.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. د پاکستان حکومتي بانک سٹیټ بانک آف پاکستان د پنجاب قصور خار کې د زینب د وژنې او جنسي زور زیاتی د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی پلټنه کوونکې ډلې ته په خپل رپورټ کې ویلي د دغه ماشومې قاتل په بهر ملکونو کې کوم بانک اکاونټونه نه لري. اخواز د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا مردان ښار کې په یو څلور کلنې ماشومې اسما د جنسي تیری نه وروستو د هغې د وژنې په خپله نوټس اخیستې او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر نه په یو شواروس کې دننه د دغه پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. نور حال په تاسو زمونږ همکار ابک مجالوان وړاندې کوي.
د پنجاب فورنزک ساينس ایجنسی مشر ډاکټر اشرف طاهر ویلی چې د ډی این ای رپورت ثابتوي چې اسما د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. مشر قاضي ثاقب نثار د مردان د سلور کلنې اسما د وژنې په اړه د اس خود نوټس اغستو وروسته د خیبر پښتونخوا آی جی صلاح الدین محسوس څخه په سلی رشتو ساتو کې رپورت غوښتی. اسما د رواني میاشتې په 13مه نیټه به درکه شوې ده او دویمه ورځ یې مړی موندل شوی خو قاتل یې تر اوسه نه دی نیول شوی. د مردان ضلع پولیسو د پلټنو لپاره د ماشومې اسما د وینې نمونې د پنجاب فورنزیک لیبارټري ته استولې وې ولې چې په خیبر پښتونخوا کې دا قسمه لیبارټري نه وه. مشر ډاکټر اشرف طاهر د اسما سره د جنسي تیری پخلی کړی او ویلي دي چې رپورت د پښتونخوا پولیسو ته لیږل شوی دی او اوس به د مشکوکو کسانو ډی این ای کتل کیږي. په هیواد کې د مذهب په نامه د وژنې وروسته د ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد سخت عکس العمل ښودل کیږي. وکلنا زینب هم په قصور کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه چې پرې سختې مظاهرې شوې او په قامي او نړیواله کچه د ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزا ورکولو غوښتنې هم شوې دي. د پنجاب صوبې قصور خار وکلنا زینب امین چې جنسي زیاتې وروسته وژل شوې وه د پاکستان سرکاري بانک لخوا د ګډې پلټنې ډلې ته رپورټ وړاندې شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د هغې په کیس کې شکمن تن د بانک اکاونټس نو او دا چې یو ځایي ټي وي خبریال شاهد مسعود دغه تورونه لګولي. بیا د اف آی اے ایجنسی هم په خپلو پلټنو کې ویلي چې شکمن کس کوم بانک اکاونټس نه لري. په یو خبری کانفرنس کې د پنجاب حکومت وایاند ملک احمد خان ویلی دی چې د ډاکټر شاهد مسعود لخوا یو بی بنیاده تورونو نه ډک رپورت وړاندې شو چې حقیقي پلټنو ته زیان ورسو. په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد جنسي تیریو مجرمانو ته د پانسي سزا ورکولو غوښتنې روانې دي او په دې اړه په پنجاب اسمبلی کې یو قرارداد هم منظور شوی دی. په سینټ کې هم په دغه معامله بحث شوی دی او د ماشومانو سره د تیری کوونکو د سزا په قانون کې د بدلون غوښتنې کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبان دی اوري. او نن د پېښور په های کورټ کې د سویلی سیمې ډیرا اسماعیل خان سره نږدې د یوې جنۍ سره جنسي زور زیاتی په اړه د مقدمه اوریدنه شوې ده. د پېښور های کورٹ چیف جسٹس یحیا آفریدی د پلټنه کوونکې پولیسو ډلې په رپورٹ باندې ناخوښي څرګنده کړې ده او دوی ته یې ویلي دي چې د فروری اولنې نیټې پورې تفصیلي رپورٹ های کورٹ ته وړاندې کړي. رپورٹ په د پېښورنه د ډی رادیو خبریال مدثر شاره کوي.
د پیښور های کورټ مشر قاضی جسټس یحیا افریدی او زلبیا د پولیسو لخوا د ډیرا اسماعیل خان جنۍ شریفه بیبي سره د زیاتی په حق له عدالت ته وړاندې شوی راپور مسترد کړی دی او امر یې کړی دی چې را روانې اورېدنې په 2 فروری د عدالت ته پوره ریکارډ حاضر کړی شي. د پولیسو مشر جنرال عدالت ته وویل 9 ملزمانو کې 8 گرفتار کړی شوي دي. دغه شان 9 موبایل ټیلیفونونه هم د یو ملزم نه برآمد شوي دي. ټول لیبارټری ته لیږل شوي خو یو کې هم د جنۍ د بې حرمتۍ ویډیو راونوته. خو د شریفه بیبي وکیل قاضي محمد انور عدالت ته وویل پولیس لا تر دې دمه اصل ملزم نیولو کې نه دی بریالي شوي او هغه ټیلیفون یې هم نه دی برآمد کړی کم کې چې د شریفه بیبي د بې حرمتۍ ویډیو جوړه شوې وه. او د های کورټ یو نامتو وکیل ایاز خان هم په دې نظر دی چې د پولیسو د پلټنو طریقه غلطه ده، نو ځکه عدالت دې قضیه کې د پولیس نه مطمئن نه ښکاري.
اصل کې عدالت دې نه مطمئن نه دی ولې چې اوسه پورې پولیس چې کم تحقیقات او کم دغه باندې لاین باندې روان دی هغه چې دی هغه نامکمله، بلکې هغه بالکل له هغې مطابق نه دی چې کم عدالت هغوی له ډایرکشن ورکړی دی. دې کې اصل کې دا چل دی چې دې کې کم اهم ویډیو دا او کم شهادت کې هغه ویډیو دا په هغه ویډیو بیسس باندې چې دی هغه چې چا جوړه کړې ده
عدالت پولیسو ته دا امر هم وکړ که دی اصل ملزم نیولو کې کوم ستونزه لري نو د استخباراتي ادارو مرسته هم ترلاسه کولی شي. د یادونې وړ ده د تیر کال په 20 اکتوبر د ډیرا اسماعیل خان دربند تحصیل ګرامت کلي کې د پنچایت تو یو فیصلې نه پس ځینو تنانو 14 کلن شریفه بیبي ټول کلي کې بې لباسه ګرځولې وه، وهلې ټکولې وه او په موبایل یې ورله ویډیو هم جوړه کړې وه. بیا په 8 نومبر د صوبې د واکمن ګوند تاریک انصاف د مرکزی اسمبلۍ غړي داوړ خان کونډي د ګوند چیرمین عمران خان ته یو خط لیکلو چې پیښه کې صوبایي وزیر علي امین ګنډاپور ککړ دی او د ګوند د بدنامۍ باعث جوړ شوی دی، باید دې د وزارت نه لرې کړی شي او گرفتار کړی شي. خو ګوند د کونډي دغه تور رد کړی او نتیجه کې کونډي په ګوند پریښودو مجبوره شو. د غرض د اغیزمنې جنۍ تره غلام شبیر او ورور ساجد هم های کورټ کې د اورېدنې نه پس مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیس د قضیې مهم ثبوت ویډیو پلټنو کې نه ده شامل کړی او دوی د پولیسو د کردار نه مطمئن نه دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکې خزانه وزارت افغانستان کې د طالبانو او حقانی نیټورک په مرسته تورن 6 طالبان د امریکې د ترهګرۍ په تور فهرست کې شامل کړي دي او په هغوی بندیزونه لګولي دي. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب، تاسو سره مشوې په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب، دغه چې کوم بندیزونه پی لګول شوي دي دا کسان څوک دي او څومره مهم دي؟
جی، دا پرون د امریکې چې کوم د خزانه وزارت افس ته هغوی دا لسټ واصله دي او دوی ته سپیشلی ډیزیګنیټډ ګلوبل ټیررسټ دا یو دوی یو خاص تفریق دی هغه کې دوی هغه کسان اچي چې کوم باندې دوی پابندۍ ولګي او هغه کسانو او امریکې هغه کمپنیانو امریکې خلکو سره په دې پابندی ولګی چې دوی سره سلین دی نو کې نو په دې کې دوی ټوټل 6 کسان مکړی دي. سلور پکې چې کوم دي هغه د طالبان په سره تعلق دی او دوی چې کوم دي هغه د حقانی شبکې سره تعلق دی. نو طالبانو سره چې کوم دي هغه کې یو عبدالصمد ثانی دی، یو عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر دی، حافظ محمد پوپلزی او مولوی عنایت الله. دا سلور کسان چې کوم دي دوی دا وای د امریکې خزانه وزارت چې دا کسان د طالبانو په حق له دوی عملیات کول او غوی سره ملګری وو. او نور چې کوم دوی دی یو فقیر محمد دی او یو ګلا خان دی. دوی دواړه د حقانی شبکې سره تعلق او دوی په مختلف سیزونو کې انوال دي، څوک په اصلي او د پیسو سمګلینګ کې د حقانی شبکې ته ځنه داسې اصله ورکړی دا او پیسې ورکړی دي چې کوملته په افغانستان کې استعمال شوی دي د امریکې خلاف او د افغان ځواکونو خلاف. نو دا سلور باندې پابندی ده او دوی باندې دا ویلي دي چې څوک هم دوی سره لیندین نشي کولی.
پیر صاحب، دا راته وایي چې دا بندیزونه په دغه طالب او حقانی ډلې مشرانو باندې چې دا بندیزونه لګي د هغې لپاره دا سمانه لري؟
نو جی، اصلي دې بندیزونو ایمان د خیال چې دومره زیات اثر وی په موقع باندې التپا د خلکو باندې خو یو کیسې وی چې هغه داده چې دوی نمونه راوخکار شي دوی چې کوم کارونه کړی دي یا دوی چې څه شکه انوال دي څه ملوث دي هغه سیزونه ښکار شي. نور خو دوی آلریډي دا کسان دي چې دوی امریکې سره امریکې کې نه بینک اکاؤنټونه دي چې هغه ورته بند کړی شي نه امریکې داسې چې کوم کمپنیانې دي چې هغوی دوی سره کاروبارونه کوي یا داسې خلک دي چې دوی سره لین دین کوي. نو دومره خو علامتي دې شي ډېر اثر دی او اما څنګه وویل چې دا چې کوم پرون دا ټریژري هم دا ویلي دي چې دا د صدر ټرمپ چې کوم سولی شاته کومه پالیسي دا کومه تګلاره وه هغه دا حصه ده پاکې دا ویلي وو چې تر هرګرو ته به چې کوم فنډنګ دی چې کوم دوی ته پیسې ملاویږي هغه لاره به مونږ بندوو او هغه به مونږ ډسټرب کوو. نو دې کې اوس دا دی چې په موقع به خو ما څنګه وویل چې دې کې دوی نه دلته پراپرټیا نشته نه بینک اکاؤنټونه شته چې دوی منجمد کړي خو دا دی چې نمونه اوس راووتل او دوی پس اوس به دوی ته ګرانه شي چې دوی ګرځي راګرځي ښکاره او دوی باندې به اوس سپیشل نظر کې اکدلې کېږي.
ډېر مننه پیر صاحب مونږ خبر کولو.
ډېر مننه.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو د یو ساته خبری خبرونه اللي دوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندې بڼه نشر کیږي. د خبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه نن په باډه کې ویلي چې د فاټا اصلاحاتو کې تر ټولو لوی خند د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ په پیسو لنجه ده. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د ابراهیم شنواری په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل کې د ځای پولیټیکل انتظامی له اړخه تجویز شوی یو غیر حکومتي سکول د تعمیر د کار شروع کولو دستوري ته د خپل وینا پترس کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه اوویل چې قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملولو پلان لاندې د مرکزی حکومت له خوا ژمنه شوی د بلیون روپو د پرمختیا فنډونو په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ارزومنه دی چې دغه فنډونو د مصرف اختیار د هغوی له ورکړی شي. خو د گورنر اقبال ظفر جګړه په وینا مرکزی حکومت شکمنه دی چې د صوبایي حکومت له دغه اختیار ورکړی شو نو دغه سیب قبایلی سیمو ته خپل پوره حق ترلاسه نشي. په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عمل تر سره کېدو او د دغې سیمې د خیبر پختونخوا سره ضم کېدو په اړه د مرکزی حکومت لخوا د لسو کالو میاشت ټاکلو په حق له گورنر وویل چې دا کومه حتمی پریکړه نه ده او که کوم لوی مشکل مخې ته رانغلو نو د اصلاحاتو دغه عمل د لسو کالو نه په کمه موده کې هم تر سره کېدی شي.
یعنی فاٹا بلس کالو پس دے حقیقی کی آزادی کی ایف سی آر بختمی کی آغا شیزونا مبرسر اور سرکی کی.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت زیاتره سیاسي ګوندونو او پخپره د قبایلو لاړه د کال 2013 عمومي ټاکنو کې قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې استازیتوب ورکولو په حق له گورنر د مرکزی حکومت دریز په دغه ټکو کې بیان کړو.
بلکې د سټونو دا خبره شوې ده چې کدا هر څه برابر شو نو 2018 لمغه ویلې چې کا سټونه کې دی شو نو 2018 کې د پټل سټونه ملو شي د صوبایي اسمبلی. بلکہ صوبائی حکومت قبائل نمدار چیارہ 2023 پوری چیرے خام خاضموں کا سٹونہ دا صوبائی اسمبلی ہوشی پاگی کے اس شک نشتا وہ کوشش منگا دا کو جی 2018 لا کے ریشوا یعنی کہ سج مشکلات تھا کاما ٹھیک شو انشاءاللہ نو دا منگا سابق وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب با فائدہ ویلو چی فاٹا والا واڑی نو دا 2018 کے سٹونا چی دی واڑی بالکل اور کول پکار دی
د باڑی ډوګرا علاقہ کې د ټیکنیکل کالج په ودانې کې را جوړ کړی شوی دغه دستوره کې د فاټا سیکریټ او خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو ترڅنګ د سیمې قومي سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو هم ګډون درلود. گورنر ته په دغه مهال وویل شول چې د سر صاحبزاده عبدالکریم خان نومې دغه سکول به راتلونکو دوه کالونو کې هم د دغه سیمې د شتمنو کسانو په مالي مرستو سره جوړولی شي. البته د مارچ میاشتې نه به د سیمې د طالب علمانو دپاره هم د ټیکنیکل کالج د ودانې په یوه برخه کې کلاسونه شروع کولی شي. ځایي انتظامیه دین وړاندې هم تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د دغه نوي سکول د کلاسونو شروع کولو اعلان کړی وو، خو د زیاتو فیسونو له وجې ورته هیڅ هم د داخلي لپاره ارجو نه کړه. او اوس د معلوماتو له مخه په لړګل نظامي په دغه فیسونو کې تر ډیر حد کمی راوستلی. بل اړخ ته د باړې سره تعلق لرونکو د ټیکنیکل کالج محصلینو د دغه غیر حکومتي تعلیمي ادارې د دوی په کالج کې د پرانستې غندنه کړې او دوی ویلي چې قریبا 40 ځایي طالب علمانو نه د زرګونو روپو فیسونو اخیستو باوجود ځایي انتظامی د باړې نه 8 کال وړاندې منتقل کړ شوی دغه ټیکنیکل کالج واپس ډوګره ته را منتقل نه کړی شو او نه د کالج انتظامی له اړخه د ډیټا انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی ډی آی ټی کلاسونه هم په دغه بیا مرمت شوي کالج کې شروع نه کړای شول. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ریڈیو ریڈیو خیبر ایجنسی.
در وایس آف امریکا ریڈیو ریڈیو دے او د بلوچستان سرخار پټ کې د ټولو سیاسي ګوندونو آل پارټیز کانفرنس یوې غونډې غوښتنه کړې ده چې د لاهور پنجاب یونیورسټي کې نیول شي به پښتانه او بلوچستان دې زر تر زره خوش کړل شي. ریپورت په د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو اکشن کمیټې په خبري کانفرنس کې د پنجاب پونتون دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله. دوی دا د پنجاب د حکومت له لوري د بلوچستان د لوستونکو د تعلیم له لارې د راګرځولو یو لویه دسیسه وبلله. د دوی له خولې دا لومړی ځل نه دی چې د پښتنو او د بلوچستانو په ضد باندې دغه ډول پیښه رامنځته کړي. د دوی په خبره چې په تیرو وختو کې هم پر دوی باندې یو شمیر تشدد سوی دی. و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بی ان پی منګل عجی لشکری رسانی وویل چې له تیرو دوو درو ورځو څخه زموږ وکیلان تاڼو له ورځې خو له نیول شوو الکانو سره و پرېږدو ته اجازه نه ورکول کېږي. عجی لشکری رسانی تور ولګوي چې وکیلان وایي چې موږ دوه درې ورځې ورغلی یو خو اخر ما دغه الکان پیدا کړل چې په یوه تاڼه کې په یوه کمره کې تړلی وو. بیا مې پر درخواست باندې د دوی ګوتې ولګولې.
اب ان کا کیس عدالت میں بھی پیش نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس یونیورسٹی میں 40,000 اسٹوڈنٹ کے لگ بھگ پڑھتے ہیں وہاں بلوچستان کے 400 بچوں کو دہشت گردی کا شکار بنا کے ان پہ دفعات بھی دہشت گردی کے لگائے گی.
تر اوس یو د دوی قضیې و عدالت ته نه دی وړاندې کړي چې په کوم پوهنتون کې تر 40,000 زیات لوستونکي وي. په هغه کې د بلوچستان 400 محصلین دي چې تراګري ور باندې تپوي او د تراګري د پاتې هم ور باندې لګولي دي. د دې معنا دا ده چې د پنجاب حکومت او دغه مذهبي ګوند غواړي چې د بلوچستان لوستونکي له تعلیم څخه بې برخې شي. د عوامي نېشنل پارټۍ د بلوچستان صوبایي غړي حاجي نظام الدین کاکړ د دغې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړله.
اس کو لاٹھی سے بھی مارے اور ساتھ ہی ہاسپٹل میں علاج بھی کرنے نہیں دیتے اور ساتھ ہی وہ مسلسل مطلب زیر عتاب ہے. اس کے خلاف وارنٹ نکالا اور 150 کے قریب تانوں میں بند ہے.
په کوټکو باندې وهلې دي او علاج ته هم نه پریږدي. په دوامداره توګه باندې تر فشار لاندې راولي او د دوی په ضد د نیولو امر هم جاری کړی دی. یو نیم سلطنت دې په تاڼو کې باندې د مېرې غونډې چلن له دوی سره کوي. حاجی لشکری رسانی د دوی د خوشکې دوه غشتنه هم وکړه.
هم آپ کے توسط سے پنجاب کی صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فوراً رہا کریں. ان کے اوپر جو کیسز بنائے ہیں صوبائی حکومت ان کو وڈرا کرے اور ان بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے تعلیم کو برقرار رکھے.
ستاسو په ذریعہ باندې د پنجاب له صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ کوچنیان دې راخوش کړي او پر دوی باندې جوړې سوي قضیې دې ختم کړي چې دوی خپلو تعلیمي چارو ته دوام ورکړي. د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اکشن کمیټې په یوه خوله باندې غوښتنه وکړله چې د بلوڅ او د پښتنو لوستونکو په ضد باندې د دغه ډول دسیسو به ډېرې منفي اغېزې راسربېره شي. حکومت دې د دې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اور دوں خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا دا خبرونو لندیز در توڑان دے کو واش سی دا خبرونو سٹکوتا.
دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس دا خیبر پختونخوا مردان خار کې په یو سلور کلن ماشومی د جنسی تیری نورستو دا حقی دا وجن پخپل نوٹس اخسته او دا خیبر پختونخوا دا پولیسو مشر نه په یو شواروز کې دننا دا دغه پیخی ریپورٹ کوخته.
دا خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن په باړه کې ویلي د فاټا اصلاحاتو کې تر ټولو لوی خنډ د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ په پیسو لانجه ده.
بلکہ صوبائی حکومت قبائل نمدا چیارہ 2023 پورے چیرے خام خاضر سیٹوں نہ صوبائی اسمبلی جی پاگے کے وہ شک نشتا وہ کوشش منگا دا کہ جی 2018 نہ کے ریشوا.
داوس کې د نړیوال اقتصاد په اړه سرمشریزه غونډه کې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلي ک فلسطینیان خبرو ته نه کینی نو امریکا به پیسې نه ورکوي.
او از د خبرونو تفصيلات
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار د خیبر پختونخوا مردان خار کې په یو سلور کلن ماشومی آسمه د جنسی تیری نورستو د هغې د وجنې په خپل نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی پی نه په یو شواروز کې دننه د دغه پیښې رپورټ غوښتی. بلخوا د بدل شوي ماشومی د ډی این ای رپورټ نه ثابته شوې چې په هغې باندې جنسی زیاتې شوې ده. د روانې میاشتې په 15 نیټه د مردان د ګجرو ګړۍ نه د بېدرکه شوې سلور کلن ماشومی مړې د پټونه مندل شوی.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلې د پاکستان مرکزی حکومت د هواد قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو خپل ژمنو ته تیار دی، خو بیا زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو پرمختګ لپاره ټاکل شوي فنډونه دوی ته ورکړي سي. گورنر زیاته کړه مرکزی حکومت یره لري که دغه فنډونه صوبایي حکومت ته ورکړل سو نو امکان دی قبایلی سیمو ته په دغه ترقیاتي فنډونو کې پوره برخه ورنه کړی سي. گورنر اقبال ظفر جګړه دا خبرې نن د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې د یو شخصي سکول د پرانستلې په محل کړي.
د امریکای خزانه وزارت افغانستان کې د طالبانو او حقانی نتورک په مرسته تورن شپک طالبان د امریکای د ترهګرۍ په تور فهرست کې شامل کړي دي او په هغوی بندیزونه لګولي دي. امریکای د خزانه وزارت ویلي په کومو کسانو چې د امریکای لخوا دغه بندیزونه لګول شوي دي په هغوی کې په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت لوړ پولي مشران هم شامل دي.
امریکا د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په خپل هیواد کې د مشال ریډیو خبرونه ته اجازه ورکړي او د دغه ریډیو تړل شوی دفترونه دي بیا پرانیزي. د روانې میاشت په 19 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت استخباراتي شبکې ISI په راپور په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلی او د دغه ریډیو په خبرونو هم بندیزونه لګولي. د ISI په راپور د مشال ریډیو باندې د پاکستان ضد خبرونه تورونه لګول سوی دی، خو مشال ریډیو د پاکستان تورونه رد کړي او وایي اوریدونکو ته بے پلوا معلومات ورکوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن مذاکرات بیا پیل کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د سویټزرلینډ اوس ښار کې روانې نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدو کتو په وخت ډانلډ ټرمپ په فلسطیني چارواکو تور لګولې چې د امریکای نایب صدر مایک پنس سره د ملاقات نه انکار سره د امریکای سپکاوی کړی دی. صدر ټرمپ فلسطینیانو لپاره د امریکای امداد بندولو دړکه هم ورکړې.
د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی د نړۍ په میرمنو ژغ کړی چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره دی د سړو د مرسته په تمه د ناستې پر ځای په خپله راپورته سي. هغې ویلې د ښځو د ازادۍ تحریک یوازې د برابرۍ یوه نعره نه بلکې یو مهم اړتیا ده. ملالا یوسفزئی د سویټزرلینډ په داووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته خپله وینا کې دا خبرې کړې.
وایټ هاوس د زیارت پر ورځ مهاجرت په اړه کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره یو تفصیلي کاغذ خپره کړې ده. کومه چې به امریکې ته د خپلو کورنو سره په ماشومالي کې راغلو 13,00,000 ځوانانو لپاره د شرطونو لاندې د امریکې شهریت ترلاسه کولو لپاره لار هواره کړي. خو صدر ډانلډ ټرمپ ته دې په بدل کې کانګرس نه د خپل صدارتي کمپین ژمنې پوره کولو غوښتنه کوي چې د مکسیکو په سرحدي پوله دیوال جوړولو لپاره ورته 25 ارب ډالره ورکړي.
امریکا په ترکی جوخ کړی چې په شام کې عملیاتو پر سر راپورته سوي تاوتریخوالی دی ختم کړي او ټول په همدې د اجتماعات ورکولو ته ورکړي. په عین حال کې ترکی امریکا ته ویلي د کوردي وسلوالو سره د خپل ملاتړ بند کړي یا د شام کې د ترکی ځواکونو سره نه مخامخ کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غباندې اورید. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ دا وخت د سویټزرلند داووس ښار کې نړیوال مشرانو غونډې ته نه خپل غباندې وینا کوي. نوموړی ویلي چې د ټولې نړۍ سره آزاد تجارت غواړي، خو دا چې یو جایز تړونونه د بیرابیلو ملکونو سره کول غواړي. نوموړی د دې وړاندې د اسرائیل او د فلسطین ترمنز امر مذاکرات بیا شروع کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، او دا یې هم دړکه کړې ده چې فلسطینیانو لپاره امریکا خپل امداد بندولی شي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
صدر ډونلډ ټرمپ نن د سویټزرلند ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته خپل ډومبه وینا کوي. دې وینا کې اندازه ده هغه بعد نړیوال سیاسي او کاروباري مشرانو ته خپل د هر چا وړاندې امریکا یا امریکا فرست ایجنډا وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر همیشله د خپل هیواد لپاره د تجارت په مد کې د انصاف خبره کړې، او هم په دې نظر هغه د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په شان لوزنامو نه رستو شوی او بیا د سره اقتصادي لوزنامو خبره کړې. صدر ټرمپ تیر ورځ ډیووس ښار ته رسیدلی او د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می سره یې په داسې وخت کې ملاقات کړی چې د تیر یوې اونۍ راهیسې یورپي مشرانو په نړیوال کچ ځان یوازې کولو او د کام پرستۍ پر ضد اندېښنې څرګندې کړې. غونډې له راغلي د اقتصادي طاقتونو استازي به د انټرنیټ تحفظ، په دې روان جنگ، بشري حقوقو او د هر چا لپاره د بنیادي تنخواه په شان موضوعګانو باندې بحث کوي. د جمعې پر ورځ صدر ټرمپ د افریقا مشرانو سره هم د خپل تعلق خکولو هڅه وکړه. وړاندې صدر ټرمپ باندې تور لګېدلی و چې افریقایي هیوادونو په اړه سپکې سپورې خبرې کړې وې. ښاغلي ټرمپ د روانډا صدر پال کګامه سره ملاقات کړې او د امریکا او روانډا تعلق ستاینه وکړه. نوموړي ویل صدر کګامه سره ګټورې خبرې کړې، کم چې د یو کال لپاره د افریقایي هیوادونو ائتلاف افریقا یونین صدر په حیث کار شروع کړي. نن په خپل ملاقاتونو کې د امریکا ولسمشر خپل سویس سیال ایلن برسټ سره هم د ډیووس اقتصادي غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کړي. د تیر زیارت پر ورځ اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خپل ملاقات په وخت صدر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین امن مذاکرات بیا کې دوه باندې هم پوښتنې راپورته کړي. صدر په دغه موقع د فلسطینیانو لپاره د امریکا د امداد ځنډولو دړکه هم ورکړي. صدر ویل دا پیسې په میز پرتی دي او دا به تر هغې فلسطینیانو ته نه ملاویږي تر څو چې دوی مذاکراتو ته غاړه نه وي خوده. زه په وسوخ سره ویلی شم چې اسرائیل امن غواړي او دی له به هم امن غوښتل وي، ګنې مونږ به بیا د دې کشالې نه ځان لرې کړو. صدر ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می سره د اختلافاتو خبرونه هم رد کړي او جمنه یې کړې چې یورپ نه د وتو پس په برتانیې سره خپل تجارت نور سیوا کوي. په ډیووس ښار کې د راغونډ مشرانو په خبرو کې جذبه په نظر راځي، کوم چې په راتلونکي کې د نړیوالې ودې په اړه خوشبینه ښکاري، خو پیشې شا د بندو دروازو شاته راپی خطرونو په اړه د ویرې خبره کیږي. په نړیوال مشرانو باندې یره ده چې صدر ټرمپ امریکا فرست تګلاره به نړیوال اقتصادي نظام ګډوډ کړي. د ډیووس د غونډې په ترڅ کې احتجاجونه هم شوي او مظاهرچیانو د پیسو په ګټلو کې د برابرتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د نړیوال مالدار کاروبارونو او کسانو په آمدن کې تیر کال 1500 میلیارد یا بلیون ډالر اضافه شوی، خو د نړۍ 50% غریبانانو باندې حال زړه په زړه دی. سیډنکاران وایي نن په خپل وینا کې با صدر ټرمپ دوه قسمه خلکو ته مخاطب وي. یو به هغه کسان وي کوم بچې د ته مخامخ ناست وي، او دویم به په امریکا کې ناست هغه کسان وي چې چا دله ووټ ورکړي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په FM اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو یا وسطا خبری خبرونه دا خبرونه لیا دوام لري د واشنگتن ډی سی د استودیو سره خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د پاکستان حکومت لخوا په پاکستان کې میشت افغانو کډوالو ته د پاتې کېدو قانوني نیټه ختمېدو کې یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو بیا د افغان کډوالو د بیرته تلو یا د بیرته واپسۍ په لړۍ کې څه ګامونه نه دي اخیستل شوي. تفصیلات ارشد مومند په راپور کې درته لرو.
د افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو وخت ختمېدو سره سم دلته اوسیدونکو کډوالو اندېښنې سیوا شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا ورکړل شوې نیټه کې فقط 15 ورځې پاتې دي، خو د افغان کډوالو واپسۍ لړۍ کې کومه توندي نه لیدل کېږي. د شبقدر سره نږدې مونډې کیمپ کې اوسیدونکي مرزا ګل وایي وکلنو چې د افغانستان نه راغلی دی او د ژوند ډېره برخه یې دلته تېره کړې. افغانستان کې د روزګار مواقع او د امن نشوالي له کبله نه غواړي چې واپس ستانه شي.
نو موږ خو داسې ویو چې په دې سره زمون کم ماجر چې دی په پاکستان کې پراته دي او غیر روزګارونه دي، نو غیر دي سره ډیر پریشان دي. کدا ټی موږ ته د شینو موږ به ډیر تکلیف او نقصان سره مخامش. موږ چې افغانستان ته واپس ځو زمنګ لکه سلویخ کاله یو سلویخ کاله زما عمر دی، نو زما د عمر داسې شو لکه زه به هلته بیا نور ژوند نه بیا شروع کوم، نه بیا دا دی چې بچی ته به یار دوست پیدا کوم، روزګار به پیدا کوم او خپل پردی به پیدا کوم، لکه هلته زما نوی ژوند چالو شو. کم ژوند چې زما دلته و هغه لکه دلته پاتې شو.
مونډه کیم کې وړاندې تر یو لسو سو پورې کورنۍ اوسېدي، خو څو میاشتې وړاندې ګڼ شمېر کورنۍ واپس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اوس دغه کیم کې تر 50 پورې کورنۍ ژوند کوي. همدغه رنګ د چرسدي اوتمنځو کیم کې یو اوسېدونکي کډوال وایي غواړي چې د واپسۍ عمل په قلاره او د کډوالو په خوښه وشي.
آصف بابکرخیل خبرې کوم. او دا چې د غونډۍ اوتمنځو کیم دی، حقیقت نستر کې پټې دي نه دي چې هغه زمونږ پلارنې وطن دی زوبه، هغه وطن نه هم موږ انکاری نه. خو چونکه هلته وضعیت اوضاع داسې خراب ده چې د جنگ ماحول دی، زمونږ د خلکو چې کوم د سرپناه هلته نشته، زمونږ دلته تعلیمونه نیمګړی پاتې کیږي. نو په دې عقله مندې د دې ځای نه تګ مندې هم موږ زیات خفه کیږو. نو موږ وایو چې دا یو ترتیب واره شي او واپس موږ ته په راتلو کې مشکلات نه، ځکه دا دواړه برادر ملکونه دي. دې خلکو سره زمونږ تګ راتګ غم خادي تر اوسه پورې شته. موږ په بازارونو کې دې خلکو سره گاونډیان یو، دوکانونه هم دي خوا په خوا په یو تالی سره خورو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو لپاره افغانستان حکومت نماینده عبدالحمید جلیلی وایي د پاکستان حکومت سره د کډوالو په مودې غزولو په لړ کې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
لیکن تر اوسه پورې مذاکرات روان دي او پاکستان حکومت هم په دې باندې پوهیږي چې په دومره کم وخت کې دومره خلکو ایستل امکان نه لري. او همیشه پاکستان حکومت هم دا ویلي چې مهاجرین باید د طالبانو او
عبدالحمید جلیلی وایي تر اوسه دوی په دې باوري دي چې پاکستان لخوا ورکړل شوې نیټه د رجسټرډ او غیر رجسټرډ کډوالو دواړو لپاره ده. دې تر څنګ پاکستان کې دا وخت د رجسټرډ کډوالو شمیر 14 لکه او تر 2 لکو پورې نوي تنان هم رجسټرډ شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شپږ.
دا دی ریډیو دا کواړي چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا divaradio@voanews.com. زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی deewaradio@voanews.com. چدا سے بے لکھئی voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساده خبری خپرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نیخ پر غبان دی او ری اوزو په سواد کې د زمردو په حق لباندې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د سواد سین چې کوم شین زمرد دی ډیر مشهور دی، نه صرف په پاکستان کې بلکې بهر هم د دې یو غټ بازار او مارکیټ شته، خو هغه شان دې ته توجه نه ده ورکړل شوی چې څنګه د دې نه په صحیح توګه باندې ګټه پورته کړل شي. یو تفصیلي رپورټ پې د سوات د ډیو رادیو خبريال فیاض فر راکوي.
سوات خو د خپل شنو غرونو، شنو میدانونو او د سوات د سیند د شنو اوبو د پاره ډیر مشهور دي. خو د سوات شنه زمرد د خپل زیات خاص سره ډیر قیمتي هم دي. د سوات د زمرد کانی چې کله هم د نړۍ دا هر هیواد مارکیټ ته ورسی نو خریدار ورته په قطار کې ولاړ وي. په سوات کې د زمرد درې غټ غرونه دي چې یو په امنی، بل په شموزو او د زمرودو د کانو د ټولو لوی غر په منګور ښار کې د سوات د سیند په غاړه په فضاګټ کې دی. تاریخ پوهان وایي چې د ریاست سوات په دور کې په کال 1950 کې یو هندو پوه د دغې کان کې د زمرد د کانو نشاندهی کړې وه، چې دا غیر وروستو والی سواد په دغه غر کې د زمرد د کانو د راوخکو کار شروع کېدو اجازه ورکړې وه. په نړیواله سطح د زمرد د کانو د خرص او اغستو کارکوونکی یوسف د زمرد د کانو په حقله ډیو ته وایي:
زموږ د سواد زمرد چې دی دا خو ډیر قیمتي دي، ولې چې د دې رنګ ډیر زیات ښکلی دی، چې څونه دا پالشکې د دې رنګ ښکلی کیږي، دا تایلینډ ته ځي، دا یورپ ملکونو ته ځي.
په 1951 کې چې ریاست سواد د پاکستان سره شامل شو نو حکومت پاکستان د زمرد د کانو د غرونه د جیم سٹون کارپوریشن محکمې ته حواله کړو، او تیر صوبایي حکومت د غرونه په کرایه یا په لیز باندې ټیکادارانو ته ورکړو، چې اوس په 10 کروڑ روپۍ د کال په لیز ترې ټیکاداران زمرد اوباسي. د سواد د زمرد د کانې په حق له ویلې کیږي چې د دې رنګ د نورو قیمتي کانو د رنګ نه ډیر ښه او جوور وي. د سواد په دغه غر کې چې کوم زمرد کانې پاخه وي نو د هغې رنګ تک شین وي او اوبه پکې ښکاري، او د دغې کانې قیمت ډیر زیات وي، او د کچا یا اوم زمرد کانی رنگ کمزوری وی او داغی قیمت هم کم وی. پوهان وای چې دنیا کې چې کومو هیوادونو کې زمرد پیدا کیږي هغه کې د ټولو ښه او قیمتي زمرد د سواد دی. دا زمرد یو تاجر وای چې دلته د کانو د کټ کولو او پالش کولو اداره او ماشینان نشته، چې لکه بلې دا کانی د کټای او د پالش لپاره هندستان ته ځي.
نو مرواب نجی دا ډیر زیات قیمتي دی، خو خبردار چې دلته کې پالش ماشین نشته کټینګ، چې کله دلته کې پالشنگ مشین ولګېدو ان شاء الله چې دلته کې بیا ډېر زیات قیمت پمخه کوي او خرڅېږي هم دلته کې بار خلک به هم راځي زموږ نه وړي.
دا وخت د ګړو یو نړیوال برینډ رولیکس هم په خپلو ګړو کې د هیرې یا زمرد کانی لګی، او دغه کمپنی چې کومو ګړو کې د زمرد کانی لګی نو کمپنی هغې کې د سواد د زمرد کانی لګی. د سواد زمرد زیات په بینکاک، تایلینډ، ټوکیو، جاپان او یورپ کې خرڅیږي. چرته چې دا زمرد کم تاجران واخلي نو د کټای او د پالش د پاره هندستان ته لیږي، او چې واپس دغه مارکیټ ته دغه زمرد راشي نو د هندستاني زمرد په نوم باندې یادیږي او خرڅیږي. دا زمرد تاجران وایي که حکومت په سواد کې د کانو د کټ کولو او پالش کولو یو اداره جوړ کړي نو د سواد زمرد به دلته کټ کیږي او پالش کیږي، او په نړیوال مارکیټ کې به په ګران نرخ خرڅیږي.
سواد کې د اړې ګړي په وخت کې طالب جنگیالو هم د زمردو په دې غټ کان باندې قبضه کړې وه، او په هغه وخت کې ته د کروڑو روپو زمرد وستی وو.
فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
قدر منو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د افغانستان په جنوبي خوست ولایت کې د میشتو سلګونو وزیرستاني کډوالو د نقیب الله مسعود د وژنې په غبرګون کې سولایز لاریون کړی دی، او وزیرستاني کډوالو د نقیب الله مسعود د قضیې د څېړنې لپاره د انصاف او عدالت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړی سي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
په خوست ولایت کې د ګلانو په کیم کې دی وزیرو مسعودو متخیلو د وړو قومونو اړوند ګډونوالو د لاریون پر مهال په کراچۍ کې دی وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وژنه وغندل، او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې د مسعود دی وژل کېدو پیښه دې په دقیقه توګه وڅېړي. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد غږ پورته کړ، او د لرو برو پښتنو د یووالي په ملاتړ او د ډیورن کرښې هغې غاړې د پاکستان حکومت لخوا د شویو ظلمونو د مخنیوي غوښتل تنه ای درلودا.
بانکا بانکا
زلم بانکا
بانکا بانکا
زلم بانکا.
د لاریون تنظیم کوونکی او قومي مشر شیرازیز د ور دی پاکستان حکومت ته وړاندیز درلود او په هغه هیواد کې د وژل شوي نقیب الله مسعود له کورنۍ سره د انصاف او عدالت غوښتنه درلوده. د وزیرستان په کډوالو کې د دوړو کوم مشر شیرازیز ویلي کوي غږ وانه ورېدلی شي دوی به د خپل حق د غوښتنې لپاره اسلام آباد ته ځنونه ورسوي.
کما داخل دی او کا خضر خیل دی کا دوار دا کما سید دا کا هر سکتا دا زی کچ دلتار مهاجر شو دا دا غون سره تر شوی دی نن دا د غشتنه کو چې د نقیب کورانه یک تا دا انصاف ملاو شي او دا غی سیسفی انوار دا غدا د انصاف کټره تا عدالت تا زیر کو او کا زیر یو نکو کنا دا به ان شاء الله کې دای شي په دا غرمند میجوروړي اسلام آباد تا زین ورساوی.
په خوست ولایت کې د ګلانو په پنغاله کې قومي مشر بخت خان وایي له کلونو راهیسې د ډیورن کرښې هغې غاړې له پښتنو قومونو سره زور زیاتی روان دي او دا هر څه د پښتنو د نسل د ختمولو لپاره پیل شوي دي.
دا ظلم چې کیما دوی مشر سره چا نه دی کړی لکه په نن وخت کې چې مشر سره وسو یا په تېر وخت کې د جنوبي وزیرستان سره وسو لکه دا پرین چې د نقیب سره وسو دا عدالتي نه و څه جوړ کړی دی دا حکومتي نه و څه جوړ کړی دی یو پولیس و داسې ظلم کو داسې قتل کو چې لاندې مری پښتین دی چې باندې مری پښتین دی د پښتون کمای راوندای.
د نقیب الله مسعود دی وژنې د پیښې د غندنې او د هغې کورنۍ ته د انصاف د ملاویدو په هدف د لاریون کوونکو یو بل تن ګډون کوونکي قومي مشر ډاکټر حیات الله مسعود د بشر په ټولو نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې پر پښتنو باندې د تشدد او زور زیاتۍ د پای ته رسولو کې ورسره مرسته وکړي.
میش دا ویایي د پنجاب حکومت د نور حکومتي ادارې دا د پښتنې ظلم باند کې د قبایلو د خلاف ظلم باند کې چې نوي میش دا مجبور یي او د نن غږ ورته کوي چې اقوام متحده ته ودایې ته د چا په لوس شې چا د پوره چار کاوه او انساني حقوق بشر بشری حقوق له ول عالم بردارې تو چیرې استای چې یو سړی به ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي دته انصاف نه شملاو شو.
په خوست ولایت کې دی وزیرستانی کډوالو په داسې حال کې دی نقیب الله مسعود دی وژنې خلاف لاریون وکړ او د هغې لپاره یې د انصاف او عدالت غوښتنې درلودې چې نږدې لس ورځې وړاندې مسعود ځوان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د پولیسو په ډزو کې وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل کې هم د مسعودو وزیرو او نورو لسګونو قومونو مشرانو او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو قومي مشرانو او مدني ټولنیو غړیو د نقیب الله مسعود دی فتح هم رسم پر ځای کړل او د هغې وژنه یې وغندله. که څه هم نقیب الله مسعود کومه سیاسي څیره نه ده خو تر وژل کېدو وروسته د هغې د جذابې څیرې ښکلي انځورونه په سوشل میډیا کې خپاره شول او د لر او برو د پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړ او د هغې د وژنې پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو قومونو او مدني ټولنیو غړیو غبرګونونه راوپارېدل. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوا رېډیو، کابل.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا مردان ضلع سرکاري سکولونو د ماشومانو مقابلو باندې یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د اووه نوي یعنی درې کم سل سرکاري سکولونو د 215 طالب علمانو ترمنځ تعلیمي مقابلې شوې دي. چا چا پکې انعامونه ګټلي دي تفصیلي رپورټ پې د مردان نه د ډیب ریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
د مردان ضلع بونیرو کلی محمد عثمان د اتم جماعت طالب علم په ټوله ضلع کې د ذهني صلاحیتونو د مقابلې په امتحان کې په اول نمبر راغلی دی. په خپل کامیابی ډیر خوشاله محمد عثمان وایي هغوی د غریبی کورنۍ سره تعلق لري خو دا یې هم خواهش دی چې ډاکټر جوړ شي او د خلکو خدمت وکړي.
ټیسټ راغلی ټیلنټ هانډ پروګرام چې کم ټیسټ او په هغه کې موږ امتحان ورکو زما پاس پوزیشن رالی زما بل ملګری په 9 پوزیشن باندې رالی او زمنګ د سکول لپاره دا ډیره د پخار خبره ده. ډاکټر سه پشانتي و انسان جوړي ګم او د خلکو خدمت پکوما.
د ذهني صلاحیتونو د امتحان نو ورستو کامیاب شوی طالب علمانو ته د انعامونو ورکولو د غونډه په مردان ضلع کې را جوړ کړی شوی و او د دې تابعیت د مردان ضلع د سکاوټ او خدایي خدمتګار تنظیم لخوا شوی و. په دې امتحان کې په مجموعي توګه 19 د سرکاري سکولونو 215 طالب علمانو برخه واخسته او د اتم جمعه سره تعلق لرونکي په 33 طالب علمانو کې د نقدو پیسو نه علاوه میډلز او انعامونه تقسیم کړي شول. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې دغه امتحانونه به راتلونکو نسل مخ په وړاندې تللو ته تیار کړي او په ټولنه کې به د تیارو په ځای رڼاګانې خورې شي. پروفیسر اویس قرنی وایي دا زموږ ذمواري ده چې دغه نوی نسل د تیارو په ځای رڼاګانو طرف ته بوزو.
څه خلک داسې دي چې هغې د تیارو کروندګر دي، څه داسې دي چې هغې د روڼ سحر نغمګر دي. راځئ چې واده چې موږ د رڼاګانو مرستیال یو او د تیارو مقابله به کوو او کوم ځای ته هم چې ځو نو د خپل کردار او گفتار په ذریعه به دغه رڼاګانې خورو.
په دې ټیلنټ هنټ امتحان کې د اتم جومات د سرکاري سکولونو طالب علمانو ذهني صلاحیتونه معلوم کړي شول چې د دوی دلچسپي او رجحانات په کوم میدان کې په کار راوستي شي. وینا کوونکو وویل چې د مور او پلار نه وروستو سکول د ماشومانو د زده کړې دویم قدم وي او د استادانو نه علاوه د مور او پلار هم دا ذمواري جوړیږي چې خپلو بچو ته پام وکړي او د هغوی د تحفظ نه علاوه هغوی د ټولنې فائده مند شهري جوړ کړي. په دې هکله ډاکټر محمد یوسف یوسف زیوایی زیاته ذمواري په مور او پلار باندې پریوزي.
دا زمونږ لپاره د فخر او د اعزاز خبره ده. زمونږ مقصد په دې کې هم ده چې دا ماشومان چې کوم په سرکاري سکولونو کې سبقونه وایي، په سکول کې د استاد ډیوټي ده د ماشوم نه بدې ته په سکول کې کلاس کې په دغه کې مشکلات شته په سبجیکټ د مضمون په ویلو کې. والدینو ته پکار دي چې د خپل ماشوم د تلو راتلو د سکول د تلو راتلو ته واپس راتلو ته هغې د هوم ورک هغې د استاد د روي د سکول کې د ماشومانو د روي په لاره کې د دې ته څوک د تکلیف ورکولو والدین هم په اعتماد کې وساتي او خپل والدین خپل بچي په اعتماد کې وساتي، په هغې باندې یو بروسه یو اعتماد ساتي او د ورځې چې څه په دې تیریږي دوی به د خپل مور پلار سره دا شیر کوي.
د تعلیم ماهرین وایي که د ماشومانو د ذهني صلاحیتونو مطابق هغوی وکارول شي په ټولنه کې یو کامیاب کردار لوبول شي او په صحیح توګه د وطن خدمت کول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
کلمون اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا. یو نوی راپور شایي چې په پاکستان کې د استعمال شوو موټرانو په درآمدات یا راوړلو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. تفصیلات احسان محمد خان راکوي.
د پاکستانی شماریاتو ادارې تر مخه په کال 2010 کې په مجموعي توګه شپږ او یا زره شپږ سوه او پنځه دیرش بیالبیل قسمه موټران د بهر څخه راغوښتې شوي دي چې دغه د 2016 کال په مقابله کې او یا فیصده زیاتوالی دی. بلخوا د ځایي جوړ شوي موټرانو په خرڅون کې یوازې 40% زیاتوالی ښودلی شوی. د بارني زاړه موټرانو خرڅونکو د سازمان یو مشر جانګیر خان په وینا دغه زاړه جاپانی موټرو غوښتنه کې زیاتوالی لوی وجه د دې غوره او ښه معیار دی چې په کمه بیه کې پاکستان ته رارسیږي، نو ځکه خلک هم دغه موټران خوښوي. په دې هکله نوموړی وایي
نو دی چې دی تاجران تنګول کوي او په دې کې څه ټیکسونه چې راځي دا خو دنیا ته پته ده چې پاکستان حکومت له راځي زموږ ملک له راځي، لیکن دا چې دی ټویټا کمپنی او هونډا کمپنی دا کمپنیان والا چې ورشي هغه دی ته مثال خپل دغه ورکی نو په دې باندې دی بیا په امپورټډ ګاډو باندې چې دی ټیکسونه یا کله ټیکس بڑھاو کی اور کله وای پاسپورت داسې کله بیا رمخته کی کله د بینک چې دی مثال سرټیفیکیټ وی نو اوس دا خدای رقم نشي کېدی دا ټول د تاجرانو برادری چې دی نقصان دی تا ته دنیا ته پته ده. موږ کوشش اول دا کوی چې الله دیو کی د دې سمج کې خبر راشي.
په پاکستان کې چې زی توګه د ټویوټا، هونډا او سوزوکی موټر جوړونکي موجود دي او اوس په وروستای کې هنډای، کیا او رینالډ موټر جوړونکو ته هم اجازه ورکړل شوې دي. خو د بارني زاړه موټرانو یو تاجر عمران خان وایي دغه ځایي موټرو کمپنیانې نه غواړي چې د بارملکي زاړو ګاډو کاروبار وده وکړي او هم د دې له وجې حکومت وخت په وخت ټیکسونه زیاتوي او دغه د بارني موټرانو کاروبار کمولو دپاره نوې تګلارې معرفي کوي.
مطلب لوکل پروڈکٹس ہی اور اگر کوالٹیز نہیں بچے تو جاپانی گاڑی کو واڑا گاڑی ارزان گاڑی کی ہر کوالٹی ہر چاہیے ایئر بیگز لڑی یا ای بی ایس بریک لڑی یا ہاتھ لڑی ایکسیڈنٹ خطرہ نستا پتی کی تو لوکل گاڑی کو بیسی بالکل شان نہیں نا سیفٹی دا پا رہی ہے داغا دا پا رہی اور قیمت دینا بڑا ہی زیادہ ہی
په پاکستان کې چې دا وخت په لویش میرا خلک د بارني زاړو گاړو کاروبار سره تړلې دي او په هیواد کې د اوبر او کریم په نامه د ټیکسي نوې نظام لوجه د بارني موټرو په غوښتنه کې نور هم زیاتواله راغله. خو د بارني گاړو کاروبار کوونکي وایي زی موټر جوړونکي کمپنیانې غواړي حکومت په دې مجبور کړي چې د بهر څخه راغوښتونکي موټرانو لپاره د وړاندې موجود تګلاره نوره هم سخت کړي چې داسې دوی کولی شي زی گاړو خرسون زیات او معیاري هم په خپل خوخه کته وساتي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن